ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
نن د شنبې خالي ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 6:00، په افغانستان کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې 8:00 دي. په دې خبری خبرونه کې مو کوربا زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د جمعې په ورځ امریکایي سناتور لینزی ګراهام سره وکتل ترڅو د سوریې په مسله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړکیس فشار راکم کړي. وروسته له هغې چې ډونالډ ټرمپ افغانستان او برسلز ته د نانسی پیلوسی او نورو ډیموکراټانو د سفر لپاره پوځي الوتکه ورنه کړه، هغوی په تجارتي الوتکه کې خپل سفر وځنډاوه. او په کندهار کې امنیتي سرچینې وایي د میوند ولسوالۍ په کانټینر بازار سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په یوه ډله ییز برید کې 15 وسلوال طالبان او 4 ملکي وګړي وژل شوي دي. او اوس هم پوره خبرونه اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د جمعې په ورځ له امریکایي سناتور لینزی ګراهام سره وکتل ترڅو د سوریې په مسله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیز فشار راکم کړي. د سوریې په شمال ختیځه پوله باندې ترکی ځواکونه لا اوس هم هماغسې زیات دی ردي او داسې ویره ده چې د کوردي ملیشو پر ضد به چې د داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا متحدین پاتې شوي پوځي عملیات پیل کړي. انقره دغه کوردي ملیشي د ترکیې له تونلارو سره تړلې ګڼي. د سوریې په مسله کې له امریکا سره د شته اختلاف له امله اردوغان د دې میاشتې په سر کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره هم ونه لیدل. ګراهام نه یوازې له اردوغان بلکې د ترکیې د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د دغه هیواد د استخباراتو له مشر سره هم وکتل. بلخوا داعش ډله وایي دوی به د سوریې په شمالي ښار منبیچ کې د امریکا او د امریکا پلو ځواکونو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. داعش په یاد سیمه کې د یوه وروستي ځانوژونکي برید په ترڅ کې 4 امریکایان او 15 ایتلافي سرتیري وژلي دي. دغه ادعا د نبا په نامه د داعش د یوې انټرنیټي پاڼې لخوا شوې وه او امریکایي چارواکي وایي د دغې ډلې استخباراتي شبکې تر هغو زیاتې ژورې او فعالې دي چې دوی ګمان کاوه. د داعش په یادې خبر پاڼه کې راغلی دي چې د دوی بریدونه به تر هغو پورې دوام وکړي تر څو په منبیچ کې شاري حکومت بیرته نوي راغلی. د امریکا د کانګرس مشر نانسی پیلوسی د جمعې په ورځ افغانستان ته په تجارتي الوتکه کې خپل سفر وروسته له هغې وځنډاوه، کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې د سفري پلانونو په اړه اعلان وکړ. د نانسی دفتر وړاندې لیکلي چې د بهرنیو چارو د وزارت د ارزونو له مخې له دې اعلان سره د هغې د سفر په وړاندې په سیمه کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. د پیلوسی دفتر په یوه خپور کړي بیان کې دا هم ویلي دي چې د ټرمپ ادارې د دې سفري پلانونو په اړه نور معلومات هم خپرې کړي دي. خبر زیاتوي ټرمپ افغانستان او برسلز ته د زیارت یا پنجشنبې ناوخته د پیلوسی او په کانګرس کې د ډیموکراټ وکیلانو د سفر لپاره د پوځي الوتکې کارول هم منع کړي دي. دا د ټرمپ او د ډیموکراټ وکیلانو ترمنځ د حکومت د جزوي تړل کېدو له امله د ترخو سیاسي جګړو په پایله کې شوې دي. د امریکا په تاریخ کې د حکومت د جزوي تړل کېدو دا تر ټولو اوږده دوره ده چې نن یې 28مه ورځ ده. سپینه ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جان اون ترمنځ دوهمه سرمشریزه به د فبروري د میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. د دغې سرمشریزې د ځای په اړه به وروسته معلومات روښانه شي. دغه اعلان وروسته له هغې وشو کله چې ټرمپ د شمالي کوریا له یوه جګپوړي استازي کیم یونګ چول سره چې د رهبر کیم د ښي لاس سړی ګڼل کېږي د جمعې په ورځ ولیدل. سپینه ماڼۍ وایي دغه لیدنې 90 دقیقې دوام وکړ او د سپینه ماڼۍ د رسنیو مشر سیرا سانډرز ژورنالستانو ته وویل چې د ټرمپ اداره په دغه برخه کې نور پرمختګ هم وکړ. ډیموکرات وکیلان وایي دوی به په دې اړه پلټنې وکړي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خو به خپل څارنوال ته په ماسکو کې د ټرمپ ټاور په اړه په کانګرس کې د دروغو ویلو لارښوونه نه وي کړي. د سپینه ماڼۍ د استخباراتي کمیټې مشر آدم شیف د جمعې په ورځ وویل دغه تورونه تر ټولو وروستي او تازه دي او موږ به د دغه راپور د کره والي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو. د بز فید په نامه د خبری ویبپاڼی یو خپور شوی رپورټ کې هغو دوو مامورینو چې د دغه پلټنو مسؤلیت لري ادعا کړې ده چې ښاغلی ترامپ خپل شخصي مدافع وکیل ته ویلي و چې په ماسکو کې د ترامپ ټاور د جوړولو د پروګرام په هکله درواغ ووایي. د ترامپ وکیل روډي جولیانی د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د هرې سرچینې لخوا کویل شوي وي چې ترامپ مایکل کوهن ته د دروغو ویلو مشوره ورکړې یوه بې بنسټه خبره ده. د انساني حقوقو نړیواله اداره یا هیومن رائټس واچ وای په 2013 کال کې د نړۍ په ګډ ګډ کې ولسونه د امریتونو او زوراونکو حکومتونو خلاف راپاسېدل چې په کې نه یوازې د غربي نړۍ جمهوریتونه بلکې هغې هیوادونه هم شامل دي چیرې چې په روایتي توګه امیرانو حکومتونه کړي دي. په خپل کلنیز راپور کې هیومن رائټس واچ د سعودي عرب، سوریې، چین، میانمار، یمن او د افریقا د لوی وچې په برخه کې له سودان څخه یادونه کړې ده. په کندهار کې امنیتي سرچینې وایي د میوند ولسوالۍ په کانټینر بازار سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر یوه ډله ییز برید کې 15 وسلوال طالبان او څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د میوند ولسوالۍ یوه لوړپوړي امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې ځانګړو افغان ځواکونو د کرای استخباراتي معلوماتو له مخې د ولسوالۍ په کانټینر بازار سیمه کې د وسلوالو پر یو لویا ډله برید وکړ. سرچینې زیاتوي چې وروسته وسلوالو د ملکي خلکو له کورونو څخه پر ځانګړو ځواکونو بریدونه وکړل چې په جګړه کې څلور ملکي وګړي هم ووژل شول. او وروسته خبر ده چې یو شمېر سرچینې وایي امریکا او پاکستان پریکړه کړې چې طالبانو سره د امریکا د خبرو راتلونکي پړاو به په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې پکې به د طالبانو تر 15 زیات مشران د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورځي. د جمعې په ورځ د پاکستان د اردو ژبې ټلویزیون جیو د سرچینو له مخې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ترمنځ د شوې لیدنې مهمې خبرې په همدې وي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوردونکو تاسو د وایس اف امریکا دی وی سهارنی خبری خبرونه اوري. لکه څنګه چې د خبرونو په سر کې مو اوریدل، د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د جمعې په ورځ له امریکایي سناتور لینزی ګراهام سره وکتل ترڅو د سوریې په مسله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیز فشار راکم کړي. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار نوشیروان قلندر راپور ده.
د شام جګړې په اړه د ترکیه او امریکا ترمنځ توجنې شوې اړیکې یو ځل بیا را په کمیدو دي او د تیر نه په ورځ د صدر ډانلډ ټرمپ او د ترکی صدر طیب اردوان ترمنځ په ټلیفون د خبرو اترو وروسته د کانګرس غړي لینډسی ګراهام د انکارا سفر کړی دی. اگر چې امریکا ویلي د شام شمالي برخونه د پوزونو اخکلو وروسته ک ترکی په کوردانو حمله وکړنو معاشي زیانونه به ورته واړوي، خو اوس هم د شام په شمالي پوله د ترکی ځواکونه مورچه دي او د کوردانو په ضد یې د حملو تیاری نیولې دي. کوردان په شام کې د داعش ډلې په ضد د امریکا او اتحادیانو سره په جنگ کې کلک ولاړ پاتې شوې دي. ترکی غنی چې د شام د کوردانو په ترکی کې دننه د هغه کوردانو سره مرستې او رابطې دي چې د ترکی د حکومت له کوله د ترکی په ضد بغاوت کوي. د شام د جګړې په سر د روانې میاشتې په اوله کې که څه هم د ترکی صدر طیب اردوان د امریکا د کامی سلامتیا چارو صلاحکار جان بولټن سره د لیدلو نه انکار کړی و، خو د جمعې په ورځ یې نه یوازې دا چې د امریکایي سینیټر لینډسی ګراهام سره لیدلی دي، بلکې دغه سینیټر د ترکی او خارجه چارو وزیرانو او د ترکی د استخباراتي ادارې د مشر سره هم ملاقاتونه کړي دي. د ترکی خارجه وزیر میلوت کاوسوګلو په یو ټویټ پیغام کې لیکلی دي چې د امریکایي سینیټر ګراهام سره په شام کې په وروستیو پرمختیاو امریکا او ترکی په اړیکو خبرې اترې کړې دي. د خپل سفر نه وړاندې لینډسی ګراهام هم د سفر په اړه ویلي وو چې د دې سفر مقصد د ترکی اندېښنو ته ځواب ویل دي. لینډسی ګراهام ویلي وو چې په کوردانو کې ځینې داسې عناصر شته چې ترې ترکی ته ګواښونه شته، خو ویلي وو ضرور به داسې لارې چارې لټوي چې د ترکی شام سره تړلې سرحد باندې ورپېښو ګواښونو ته بند کې خودلی شي. سینیټر لینډسی گراهام د امریکا په کانګرس کې یو طاقتور حیثیت لري او په یو وخت د خارجه چارو، بجټ او د ضروری اخراجاتو د کمیټو غړی هم دی. څېړونکو وایي چې دغه سینیټر د صدر ټرمپ سره نږدې اړیکې دي او دی به ضرور صدر ټرمپ ته د تود هرکلی په اړه وایي. په انکارا کې د منځنی ختیځ په اړه د ټیکنیکل یونیورسټي یو پروفیسر او د نړیوالو چارو کارپو حسین بکسی ویلی دی چې سینیټر لینډسی گراهام د صدر ټرمپ یو ادباری تنده او د امریکا قومي سلامتیا چارو سلاکار جان بولټن په مقابله کې یو سیاسي پوهه لرونکی کس هم دی، د دې سره یو ښه سفارتکار هم ګڼل کیږي. پروفیسر حسین بکسی زیاتوي چې د دې یقین دی چې صدر ټرمپ سینیټر گراهام د دې لپاره لیږلې دي چې تریخوالی راکم کړي. سینیټر لینډسی گراهام هغه تن دی چې د صدر ډانلډ ټرمپ د شام نه ځواکونو اوښکلو په فیصله سخت نیوکې کړې وې او ویلي وو دغه یو بې وخته فیصله وه. د صدر طیب اردوان د مواصلاتو ډایرکټر فهریتن التن د جمعې په ورځ په یو ټویټر پیغام کې لیکلی دی چې ترهګرو په ترکی کې د کال 2015 راهیسې د 2000 نه زیات بیګونه خلک وژلي دي او د دغه بریدونو پلانونه زیاتره د شام په شمالي برخو کې پلان شوی وو، چرته چې کوردان یو موثره حیثیت لري. صدر ډانلډ ټرمپ وړاندیز لري چې د ترکی سره په ګډه د شام په سرحد د کوردانو او ترکی ترمنځ یو داسې علاقه جوړ کړي چې دواړه د یو بل نه محفوظ وساتي. صدر طیب اردوان د داسې رقم سیمې تجویز ته هرکلی ویل دی، خو وایي چې دغه د نږدې 150 کیلومترو سیما د ترکی سرحد خواته د شام په علاقه کې جوړ کړی شي، خو کوردانو د دې سخت مخالفت کړی دی او امریکا تر اوسه پورې د ترکی او کوردانو ترمنځ دغه تجویز کړی شوی به فرزون په اړه نور تفصیل نه دی ښکاره کړی. سیډونکو بیا وایي چې ک ترکی داسې وکړل نو د عرب هیوادونو لخوا د عکس العمل سره مخ کېدلی شي، ځکه چې عرب هیوادونه دا په عرب خوره قبضه بولي. دغه عرب هیوادونه ګمان کوي چې ترکی به بیا غني چې د غسیمې په سلطنت عثمانیه کې د ترکی د واک لاندې پاتې شوی وي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ترنو قدرمنو اوریدونکو، وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ افغانستان او برسلز ته د نانسي پلوسی او نورو دیموکراتانو د سفر لپاره پوزي الوتکه ورنکړه، هغوی په تجارتي الوتکه کې خپل سفر وځنډاوه. د دواړو خو ترمنځ اختلاف د امریکا د حکومت د جزوی تړل کېدو له ورځې زیات شوی دی چې نن یې 28مه ورځ ده. پام وکړئ په دې اړه بشپړ راپور ته چې زموږ همکارې منظر شهید چمتو کړی.
د امریکا د فدرل حکومت د یو شمیر برخو د بندیدو وروسته ولسمشر ترامپ میرمن پلوسی ته اجازه ورنکړه چې په یوې پوزي الوتکه کې افغانستان ته لاړ شي، خو زیاته کړه چې که غواړي کول شي په تجارتي الوتکه کې سفر وکړي. خو پلوسی افغانستان ته په تجارتي الوتکه کې هم خپل سفر وځنډاوه. د دې مسلې په دوام کې ټاکل شوی و چې میرمن پلوسی د یو هیئت په ملتیا په یوې تجارتي الوتکه کې افغانستان ته سفر وکړي. خو د میرمن پلوسی ویاند وایي چې سپینې ماڼۍ د دغه سفر جزئیات رسنیو ته ورکړي دي او په دې توګه د سفر کوونکي هیئت، امریکایي سرتیرو او نورو چارواکو د سفر په وړاندې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. ولسمشر ترامپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللی دي. ولسمشر ترامپ د پنځشنبې یا زیارت په ورځ ناوخته نانسي پولیسي ته په یو لیک کې لیکلی وو چې د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په برسلز کې هم تم شي، د پوزي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ترامپ په دغه لیک کې زیاته کړې چې د امریکا 800,000 کارکونکي تنخواه نه ترلاسه کوي. زه ډاډمن یم چې له دې سره موافق یې چې د عامه اړیکو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ښاغلی ترامپ زیاته کړې ده چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل پای ته ورسیږي، نو دوی به دا سفر بیرته له سره تنظیم کړي. د امریکا د استازو د مجلس د مشر ویان وویل، نن سهار موږ خبر شو چې د ولسمشر ترامپ ادارې د تجارتي الوتکې په واسطه د سفر پروګرام په ډاګه کړی و. هغه زیاته کړه چې هغه ګواښته په پاملرنې چې د ولسمشر د دې اقدام په نتیجه کې رامنځته شوی پلاوی تصمیم ونیوه چې خپل سفر وځنډوي تر څو زموږ د سرتیرو او نورو کسانو امنیت چې په دې سفر کې شامل و له دې نه نور زیات خراب نشي. د امریکا د حکومت یو شمیر ادارې د ولسمشر ترامپ او د استازو د مجلس د غړو ترمنځ د مکسیکو په پوله د دیوال د جوړولو د بودیجې پر سر بندي شوې دي، چې په ترڅ کې په سلګونو زره مامورین یا کارکونکي دا مهال په کور ناست دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اوریدونکو، او اوس هم ورزو د افغانستان د سولې مسلې ته یو شمېر سرچینې وایي امریکا او پاکستان پریکړه کړې چې طالبانو سره د امریکا د خبرو راتلونکي پړاو به په اسلام آباد کې ترسره کیږي، چې په کې د طالبانو تر 1500 زیات مشران د ګډون لپاره د پاکستان پلازمینې یعنی اسلام آباد ته ورځي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد د یو شمېر پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د نوموړي دغه سفر او د سولې د بهیر په اړه وروستی حال ارشد حسین درکوي.
د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په ټویټر د دغلی دنې پخلی کړي او ویلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او د روغې جوړې د عمل په اړوان د سیمې د خپلو مصروفیاتو څخه شاه محمود قریشي خبر کړي او خاغلی شاه محمود قریشي ورته د سولې په عمل کې د پاکستان د ملاتړ باور ورکړي دي. زلمی خلیلزاد د دلی دنې په اړه په خپله سن دی ویلي. د پاکستان ځایي مطبوعات وایي چې نومګړی بنن ماخام د وزیر اعظم عمران خان سره هم لیده کاته کوي. د امریکا ځانګړي استازي پرون د زیارت پر ورځ د بهرنو چارو سیکرټرې تهمینا جنجوا او له هغې وروسته د پلاوي په مشرۍ د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیده کاته کړي. زلمی خلیلزاد د روانې میاشتې د اتمې نیټې څخه تر 28مې پورې د سیمې د هیوادونو په سفر دی او اسلام آباد ته د راتګ وړاندې نوموړي د هند، چین او د افغانستان سفرونه هم کړي دي. سیمې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر نظر لرونکي سریلانکار رحیم الله یوسفزی ډیو ریډیو سره خبرو کې وای چې په دوها کې د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ د لیدو وروسته امن خبرې پر ځای ودرېدلی.
اوس زلمی خلیلزاد دا کوشش کوي چې د پاکستان په دې کې د امریکای زیات مرسته وکړي او طالبان په دې باندې رضا کړي چې هغه د افغانستان حکومت سره هم خبرو ته تیار شي. طالبان خو فعلا انکار کړی دی. امریکه دام واړی چې دزبندی وشي، طالبان دام اومنی خو هغه دنه هم فعلا انکار کړی. ما په شل باندې طالبانو ترجیح داده چې اول د امریکا د خارجي ځواکونو د افغانستان نه وتلو په حق لا د هغه سره پریکړه وکړي. مخکې خو به دی ویل طالبانو چې دې یو دم وزي، خو اوس ما په شل باندې ښکاري چې هغه به امریکې له وخت ورکي چې هغه خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. خو داده چې امریکا به دا فیصله یوازې نه کوي. زما دا خیال دی چې امریکا به غواړي چې د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې شامل شي او دا مسله چې کوم ده د خارجي ځواکونو وتل دی کې د افغانستان حکومت مرضي هم شامل وي.
مطبوعات وایي چې د امریکا ځانګړي استازي او د پاکستان د خارجه چارو وزیر په لیدنه کې تر دې دمه د افغانستان د سولې او د پخلاینې په عمل کې شوي پرمختګ باندې هم خبرې اترې کړي او قریشي هغه ته ویلي چې افغانستان کې د امن راوستل ټولو خواو ګډه ذمہواری ده. اخوا د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مامن ډیو ریډیو ته وایي چې د زلمی خلیلزاد پاکستان ته د سفر مقصد په دغه هیواد فشار اچول دي چې طالبان د افغان دولت سره هم خبرو ته آماده کړي.
امریکا اصولا دیتا راضی شوی چې خپل قوت افغانستان نو په یو خاص وخت یو باسي نو طالبان دا وایي چې کدی دا اتم د خبرې ته راضی شوی نه به د اعلانو کی چې دوی اعلانو کی دا غي نه پس بیا مونږه افغانستان دولت د نمائندگانو سره خبرې ترې کوو او د یو انتقالي حکومت په دغه باندې مدوی سره خبرې کوو چې یو انتقالي حکومت څنګه جوړ شي او موقت حکومت څنګه جوړ شي واکه د طالبانو سمره نمائندګي او آیا دا غی ضمانت پدا گاونډی ہے بخونو ور کیو کور بین زکه چې هغه وی چې موږ خو ځان لیو موږ په دې باندې اعتبار می شو کوله نو موږ چې کم اگریمنت کیږي کم لوزنامه کیږي نو هغه به ال موږ منو چې گاونډی ہے وادونه دا غی زبر نو دا پکی او بل خبره ده.
د پاکستان ځای مطبوعات وای اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانستان د سولې د پاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې لیدنه وکړي، خو په دې اړوند د پاکستان د حکومت یا د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
اردنکو د انساني حقونو نړیواله اداره وایي په 2013 کال کې د نړۍ په ګډ ګډ کې ولسونه د امریتونو او زورونکو حکومتونو پر خلاف راپاسېدل دي. صدقه جان پرې نور حال درکوي.
هیومن رائټس واچ وایي په 2013 کې د نړۍ په ګډ ګډ کې ولسونه د امریتونو او زورونکو حکومتونو خلاف راپاسېدل چې پکې نه یوازې د غربي نړۍ جمهوریتونه بلکې هغه هیوادونه هم شامل دي چرته چې په روایتي توګه امیرانو حکومتونه کړي دي. په خپل کلیز رپورټ کې هیومن رائټس واچ په سعودي عرب، شام، چین، میانمار، یمن او په بریازم افریقا کې په سوډان کې د حالاتو ذکر کړی دی. په سوډان کې د زیارت چهارشنبې په ورځ په سرخار خرطوم کې په زرګونو خلکو د صدر عمر البشیر خلاف مظاهره وکړه او د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. عمر البشیر په کال 1999 کې د یو بغاوت یا کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړی دی او د هغه وخت راسي د یو عامر پر رنګ حکومت کوي. د هیومن رائټس واچ کینت رات وای په امریت کې د انساني حقوقو خلاف ورزي ډېره کیږي ځکه چې عامر واکداران په اقتدار کې د پاتې کېدو او پلویانو ته د مراعات ورکولو لپاره د بډو رشوتونو نه کار اخلي. هیومن رائټس واچ وای په ملیشیا او مالدیب کې ووټرانو کرپټ حکومتونه لری کړل او په آرمینیا کې د بډو رشوتونو خلاف د ولسی پاسون په نتیجه کې د هیواد وزیر اعظم استعفا ورکړه. په ایتوپیا کې ولس د زورواکۍ حکومت لری کړو او داسې وزیر اعظم منتخب کړو چې د اصلاحاتو لفظ کړی دی. په مغربي جمهوریتونو کې په امیرانه ډول حکومت کول مشکل کار دی، خو لکه د مهاجرت پر رنګ ځینو نړیوالو مسلو د داسې قسمه حکومتونو په مقبولیت کې اضافه کړې ده. مثال په یورپ کې د هنګری او پولینډ ورکړې کېدای شي. په دواړو هیوادونو کې خلک وایي په بنیادي ازادیو حملې شوې دي. هیومن رائټس واچ وایي په امریکا کې ووټرانو د صدر ډونالډ ټرمپ ته ویرې راپارولو تګلاره رد کړې ده.
If you look around the world, there is pushback at the popular level too. I mean, even in the United States, the midterm elections were a big rebuke to Trump's divisive policies.
The Human Rights Watch Kenneth Rathwai da America pa midterm ya da manzanai mudi pa intikhabato ki voterano da sadar Trump nifaq ra parun ki policy rat kade. The Saudi khabaryal جمال خاشقجی د وجل کې دوه وروسته جرمنی، ډنمارک او فنلند سعودي عرب ته د وسلې خرڅون بند کړو. د جمال خاشقجی په قتل کې د سعودي حکومت رتبه مامورین ککړ ګڼل کیږي، خو د انساني حقوقو په لړ کې ټول خبرونه د اطمینان وړ نه دي. هیومن رائټس واچ وایي په چین کې د ویغور مسلمانانو د حقوقو خلاف ورزي نور هم زیاتې شوې دي او یو میلیون ویغور د بیا تعلیم په نوم نیول شوې دي.
Now, you know, if any other country were doing this,
the Human Rights Watch Kenneth Rathwai cheribal kum hewa dasi kawale no papara khaka jabe gandana kida khud chin da iqtisadi asar lamala warta sok sanwai. هیومن رائټس واچ وای په شام، یمن، میانمار او د منځنی ختیځ په نور هیوادونو کې د جنگونو له امله امیرانه حکومتونه په پراخه کچه د خلکو د شهري حقوقو خلاف ورزي کوي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
قدرمن اوردونکو، اوس هم ورزو ریاض حسین ته چې د خیبر پختونخوا د بزګرو یا زمیندارو هم دا ډول د یو شمیر سوداګرو د ستونزو په اړه غږیدلې په دې راپور کې.
په روان بجټ کې مرکزی حکومت په تماکو د یو کیلو په سر 300 روپۍ ټیکس زیات کړی دی. د دې نه وړاندې دا ټیکس د یو کیلو په سر 100 روپۍ و. زمینداران وایي چې د ټیکسونو له وجې ځایي کارخانو ته هم نقصان رسیږي او هم د دې له کبله زمینداران ته د هغوی د فصل پوره قیمت نه ملاويږي. په ثوابه ضلع کې د زمینداران په یو غونډه کې دا غوښتنه هم شوې ده چې د تماکو فصل دې صوبې ته حواله کړي شي. په دې حق لا په ثوابه ضلع کې د کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت خان وایي د زیاتو ټیکسونو له وجې زمینداران هم سخت ستونزو سره مخ دي.
تماکو باندې دومره زیات ټیکسونه لګولې شوې د مرکز د طرفه چې هغه په وجه باندې زمیندار هم ډېر زیات تکلیف دي، وړو کارخانه دار او نورو کارخانه دار هم ډېر زیات تکلیف دي. او بل غټه خبره چې چونګې تماکو زمونږ د پښتنو فصل دی، نو دې باندې زور ورکړل شو چې مرکزی حکومت دا ډیماند وشي چې تماکو لر د فصل درجه ورکړي او د دې اختیار د خیبر پښتونخوا ته والي شي چې بورډ کم کنټرول دی چې د تماکو فصل ریګولیټ کوي او د دې متعلقه کاروبار ریګولیټ کوي. نو دا مطالبه شو چې پاکستان ټوبیکو بورډ اختیار دې د خیبر پښتونخوا ته والي.
د تماکو فصل خیبر پښتونخوا کې په شپږو ضلعو کې پیدا کیږي او د نړیوالو ادارو او ځایي حکومت لخوا د کوکنارو د فصل په بدل کې د تماکو د فصل اجازه ورکړل شوی و. دا یوازینی فصل دی چې د نقدو پیسو په شکل کې زمیندارانو ته د بنیادی ضرورتونو نه علاوه د نورو فصلونو لپاره کومک ورکوي. مرکزی حکومت هر کال د تماکو په فصل شپږ شلی ارب روپۍ د اکسایز ډیوټي په مت کې ترلاسه کوي او په لکونو ځایي اوسیدونکو د دې روزګار سره تړلی دي. خو مرکزی حکومت مالی کال 2013 او 2019 کې د تماکو په وړو کارخانه دارو د یو کیلو په سر 300 روپۍ ټیکس زیات کړی دی چې هم د دې لقبله ځایي زمینداران متاثر کیږي او د تماکو یا سیګریټو په برامد کولو هم منفي اثرات پریوزي. 13 ورځ د سینټ د اقتصاد کمیټې او کسیز پلاوی هم د ثوابې ضلع دوره کړې و چې د زمینداران او تاجرانو ستونزې معلومې کړي. د کمیټې غړي هم د ثوابې ضلع سره تعلق لرونکو سینټر مشتاق احمد وای د هغوی د هڅې دي چې د زمینداران د ستونزې پارلیمان ته وړاندې کړي او د دې د حل کولو هڅې وکړي.
کمیټه په دې باندې اتفاق او چې دا د خیبر پختونخوا د تماکو چې کم فصل دی او د سره وابسته کم مختلف طبقات دي چې هغه کاشکار تنظیمونه دي، هغه گروورز دي، کاشکاران دي، هغه ډیلرز دي او هغه لوکل انډستری، ایتو سره زیاتې روان. زما یقین دا دی چې د دې دورې په نتیجه کې د کاشکارانو आवाज او تماکو کاشکارانو خصوصا आवाज دا به د پارلیمنت په فلور باندې اوچت شي. زموږ هم دا کوشش ته موږ همیشته د پاره کوشش کړی چې جدیت وکړي او امید دي چې ان شاء الله دا کم ستونزې دي، دا کم حمله په دې باندې د وفاق د طرف نه د دې حمله به ان شاء الله مخنیوي او تدارک.
صوبایي حکومت هم د تماکو د سیس په مت کې ټیکسونه اخلي او د قانون مطابق دا پیسې به په هغه علاقو کې لګول شي، خو اکثره په کلیوالو سیمو کې زمینداران د صوبایي حکومت نه هم ګیله مندي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته دا www.voadiwanews.com. هیر نه کړئ.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
هیر یې نه کړئ.